روزګار او اقتصادي مسایل ور هاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډیر اغیز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بېځایه شوې چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه، خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو وی هم موږ سره همکاري نه کوي. خپله ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلای.
له پنجشیر کابل ته راکډه شوی قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنجشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو. هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډېرې اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخته وړو.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نقدو پیسو مرسته کیږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې نیدي اته میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو. له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو راپورونه ورکړي چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی چې په دې راپورونو کې یادونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې لیکلي روان میلادي کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم په نورستان کې پر ژبی دلارو تأثیر
د سرکونو د نشتوال لامله زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوی دی.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو آثارو خبروی چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، تغازی نامه ده، دیر مهم نکسی دی نوی خبری لری او نوی مسائل چې مطرح دی.
ترنگ هنری اکس واخلو
منگ او غارو ده ودانی اکس واخلو باید منگ ده ودانی باره که اگزار معلومات پیدا کو.
ده بلخ ادبی خوزشت اترنگ را منسته شو
موگ پا پیخور که ده افغان ادبی بخیر که چه ده مونگ تزدکری وقت اما غا چوکات مونگ ترا ازان سر راول یک ده ودل ده بلخ ده
که ده ده ادبی مجلی ترپای را سروی نور مطالب هم واری. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروی چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د ښاغلي رفی څرګندونې په تفصیل له تاسو سره شریکې کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالې د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نږدي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبې بدله شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو ښارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زیږولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تېرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوي دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بېله دره کې ژوند کوي هلته یې تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره ژغېږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشتوالی د یو بل په غم خادې کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپله ځانګړې ژبه ګردود کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دی چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تن اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر وسه تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بس شوې، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل: کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادېده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول، نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو تر نوتل، که څه هم چې وروسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړی چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود و دستور په کلونو بیلوالي په نتیجه کې سوونه کلونه تیر شوي دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو که دا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره یحیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یادې ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجې او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره یې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړی او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
استاد حبیب الله رفیع نشته 3 کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو سباندې 2 لسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله یې ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې یې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
الله فضل د خدای، اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، پښه مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوم شی لاسته راشي لولم یې.
استاد، تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست، یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بدو شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په 1912 کې لیکل شوی، یعنی 400 کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه په تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه 300 کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړې، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نوماتکي شکرې لخوا خراب شوې. نو ما غوښتل چې پېښور ته اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تداوی لاندې یم، بیخي نه یم پسوی. نو په دې اساس اوسي کوم شی لولم، نور د پخو لیکنو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو.
مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او د هغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پې کوو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم راسره شریک کړی و، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي دي. دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ یو فرهنګي حرکت و پاینات کی و جوار سیاسی حرکت و چه مغول دی دو دی تشکل نویری دلو شیخ قاسم دی شیخ متی بابا پورشته و کرواسیانو که دی دو تقریبا دو سو و لس زره موریدان در لوده، او دی دینا دی مغول دی حکومت ویره و چه دی دوی پزید راون پاسیگی او دی دوی نقدرت و نمیز نامدادی چه اولی دو تا دعوت ور کرده چه پاک بری دین که اور سر برخ واخلی، این دو ویلی شویف کنخ پلالار ندد لو ندی اور سر اطلالی برست دو گوی بیا زندان تا چاولی دو مالتا پا زندان کی وفات شوی. نیو مبارس سرائی دیو دیر متقب سرائی دیو، او پاین آل کی پورس کی دیر معصیر سرائی دی، دو او کالا پاردستان پیر پیریوال تی پاردی کی موریدان پیدا کلی بیا راغلی پا خراسان کی پا افغانستان کی. جالب دار ہے کہ دی کتاب خراسان و افغانستان دو چنگ پچنگ ہے وادو نے سر سر ندی لکتنگ کی دو روایت کی ندائی دی خراسان نتللی دی خواغن خراسان تراغلی دی عربستان یوگو نورس دی افغانستان تراغلی و بید غوزا لاور سا تبید شوی دی لاور نه هندوستان تا والتا وقت شو. ندی دی مبارزه اجتماعی مبارزه دی او به کلتوری مبارزه تر څنګ سیاسي مبارزه همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې، ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. نو ډېر مهم ټکي لري، د پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو، دغه فوټو سټیټ ملګرو راواسته او د دواړو نسخې مې مقابله کړې، او د دې نه یو بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی، او دغه وخت پښتو سندرې لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري سي ابتدایي ده، او کنه داسې ښکاري تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو. کتاب فارسی ده،
کتاب فارسی ژبه ده، فقط پښتو یو ناره پکې شته ده.
همدغه ناره د دې نارې ژبه څرنګه ده؟ داسې په دې دلالت کوي تر دې مخکې هم آثار وو.
د نارې ژبه خډیره زړه ژبه ده،
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد، یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه، یعنی داسې فکر مو کو چې کېدی شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي، او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي؟
نه، پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده. یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یو نورسته د روحانیانو یو دوی نارې ما پیدا کړي، یو نورسته د خټکو په تاریخ کې مې یو ناره پیدا کړي، یو نورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وې، چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی. بیا د احمد شاه بابا د وخت نارې وې چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه، دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل، لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما د هغه نارې پیدا کړې دي، یوسفزو نارې چې هغه د هغه نه وړاندې دي، د روحانیانو نه، د یوسفزو د دورې دي، د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یوړل شو لوال ته په پېښور کې میشت شو، له هغه وخت دوی نارې ویلې د ګزیانو سره جنګېدلې، هغه نارې لاسته راغلې. نو نارې په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده، او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی. نو له دې کبله هم ډېر ارزښت دی. ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه، او دغه مسایل چې پکې راغلي، مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی، د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي. همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي، یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی، او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده، او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې، دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی، نوی کتاب دی، نوی خبرې.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړ، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د ده خپل قلم دی، او د دې ګڼ دلایل دي. وروستی دلیل یې دا دی چې ته څلور ځایه د مستنف په نامه امضا پکې کړي، او خدای چې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده، هغه جانکوړه یې یاده کړي، په هغو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی، او په عین حال کې د ده کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی، او هغه وخت یې لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی، اپریدو په جانکوړه کې سیاست پرېښود، نوري ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی، او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه، او د اپریدو نه ورو ورو راوختي افغانستان ته، او په افغانستان اوسېده، د افغانستان د علومو په اکاډمۍ.
د خوشحال خان خټک په خطي نسخې باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده، او ډېره اوږده مقدمه ده، هغه ما لوستې وه، او فکر کوم ډېر معجزه دلایل دی لوستونکي لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا ده، چې ځینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډېر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زغت زیات ارزښت لري. د هغو شاید کنه چې د خپل لاس ته راشي، د هغو سره نور نسخې نه مقابله کیږي، ځکه نورې نسخې د بل چا په لاس وي، لاس پکې وهل شوی. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي، تقریبا په سلو کې پنځوس ګوتې پکې وهل شوي، ځینې خطاطانو ګوتې پکې والي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي. نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي، د نه دي، لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شیرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته، بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل په لنډ بهر کې لیکل. نو ګوتې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې. نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون د خپل دی نو په دې اساس
د معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی خدا تازه ورستوی کلونه دی. استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی. خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پچې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د ای آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوغواړی او کار پرې وکړي؟
نو ښه مواد قلف دي، زه چې راغلی یم ما خو اکاډمۍ ته خپله کتابخانه بکلي، هغه زه چې راغلی یم هغه کار لاندې والا بشپړه مې نه وه تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلاً خلق کړي څو چې زه ورشم او بېرته اخلاص کړم او رسمن یې هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه هملته پراته دي، مور ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همداراز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره یې برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري، څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره هم هغه ده چې زه بېرته پښه ولاړ شم او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم او را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راورو کار ته وکړو د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسۍ د هنر په اړه په تیرو سباندې دوه سیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلاله. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالرو خرڅ شو. دا عکس د یوې مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 12.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلې، سړک لوند دی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل لري ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي. خو سوال دا دی چې څرنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري، په زرګونو عکسونه یې خپله اخیستي او دا هنر یې په پراګ کې لوستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دی، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثه د مانی یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې سوي وي. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لاندې ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان سپاری دی ودانی مانه یا اکسونه وقتی مازیگر او سهار ده. منگه دی ودانی دی اکس اخستلو تقریبا پا دو قسمتو تقسیمه او. یو داسه لره اکس اخری دی گنده ودانی او بل دی کلو زای و دی کلو جوزیاتو دی ودانی دو جوزیاتو کلو زای اونه دروازه ده، زینی دی، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوئ چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جلجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغو د خلکو د یادمه یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزیات سړی کوئ چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نمانه عکس واخلو نو خته سه له یو جګ جاینا ته له ساته د مزکنه تقریبا د 15 متره چګلونه واخلو. مثلا یو غونډه یا کومې تیګه یا کوم بل جګ جاینا، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سیدی عمودي هغه کاغذ رانسی. خته سه دا مې یو یادوري وکم چې زیاتره عکسونه نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کل تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلای تقسیم که عمودی هم پا دری قسمتو او افقی هم پا دری قسمتو. ولی تاس پا پرده که نه مستطیلونه راری. نو مهم مستطیل اغا مرکزی دا که غواړی سې جالب شی غواړی سې په تاسو تصویر کې راسې، نو هغه جالب شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالب رنګ، یا جالب شی، یا کوم هر چی سې جالب تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سې راولئ، نو تاسې عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بله خبر خدای سې دام په نظر کې ونیسو چې کومکي خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سمت ده، یا مثلا د غرو افسرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سې خلک روان دي، دغه خواته سې د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ سه له سپاین استفاده وکړئ، یا که سپاین لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کېدی چې هر څونه کمره سه ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. خلاص دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر اخیسته خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنترول کې داسې یو وایرلس یا بسیمه او یا سیمداری چې تاسې هغه ریموت کنترول وصلوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا یې دل خطره سه سړی ډېر باید کوشش شي کمره تکان ونه خوري او بیا عکسونه صاف راسي. یو بل لاره چې کوو غواړی چې تاسې عکس نورم ښکلی راسي، نو په ایچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوئ سې عکس واخلئ. ایچ ڈی آر سیستم داسې ده چې تاسې کوئ سې په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړوئ، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلئ، یو عکس نورمال اخلئ، او یا وکس مثل لگزر تیاری اغا اخلی، او دا دروار اکسونه بیا فوتوشوپ یا لایت روم کن یا نورو اکسونه دی دیت سفتر رو که کویسی یو زای که او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کړي.
د ښاغلي رسولي په مننې له وی خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې 23 کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د 2 کتابونه چاپ شوي دي چې دوه شعري ټولګي دي، یوه یې هغه نومېشي بله زاو هغه. ښاغلی احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو څه باندې 2 کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دی دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا هغه د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیا مې لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بېلابېل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به یې بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه، مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سوله ایزې او د یو فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عامه شي. همدغه و چې تقریبا که زه ووایم چې د 1920 یا 30 کلونو پیل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په 1940 کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونیزې ناستې په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستیو حالاتو کې دا پیل شو، او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړی وغه د هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته وو هغه چوکات موږ ځان سره راول یکدو دلته بلخ ته، او هغه تیګه کې خوتر شو ورو ورو ورپسې مجلې شوې، ورو ورو میرمن بهیر شو. د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه، د اماغه وخت په هغه چې درته ویم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ دا بهیر د غذای ته رسیدلی چې یوازې په اونیزو ناستو باندې رالنګ نه و. مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هرې جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د 10-12 کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله، او پورته تللی دی تر 30 پورې، تر 50 پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختیو او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی په اوږدو کې لسلو لتر 200 پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کړ؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د 1400 دغه د نوې لسیزې په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ کړ. تقریبا په هغه وخت کې د څکم 4000 شاوخوا توګه کتابونه، او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه، او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سختو، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه، په بازار کې هم پیدا کېدل سختو. نو دې ته هغه شو یو ډول خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیو کوشش وکړي چې دا
شو دا کتابتون. احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې 2 کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه یې ځوانانو ته ور وپېژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول، د نورې نړۍ له پښتنو سره د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګ نه دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. تو په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې دښته ډېرې دي.
احساس صاحب، تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزې ناستې چې وې د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ په کې د افغان ادبي بهیر نه ډېر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي. بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړو چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به هم کره کتنه کوله. او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري. کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاده شوی هغه هم دا دی. اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې خپور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنو وراخیستلی وای، به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی، یو دا کم په همدغه توګه باندې وشي، دا به ډېر غټ کار وي.
لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه ندا هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. له هغې ندا مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پورته کړه یوارې کتابي سترګې پورته کړه یوارې کتابي سترګې پټ دی د بڼو لاندې داستان وینم هیلی د چزړه کې ټولې کړې وې هیلی د چزړه کې ټولې کړې وې نن د ساس کې په گریوان وینم واخست سپرلی در نه ظالم دور واخست سپرلی در نه ظالم دور سره سره اننګي دی اوس خزان وینم خپلو تور زلفو کې راګیره شوې خپلو تور زلفو کې راګیره شوې ښکلې د سیره نن په زندان وینم سوشو پښتنې کچو په خوله شوې ته سوشو پښتنې کچو په خوله شوې ته تا لکه آینه غوندې عیان وینم
له همدې شعر سره دا خپرونه سرته رسیږي تر بلې خپرونې زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم شدی وي
بلا واخلما جانانا زمان